السلام علیکم. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. د پکتیکا ولایتي شورا ادعا کوي چې له څلورو ورځو داعش او نورو پاکستاني وسلوالو هلته فعالیتونه زیات کړي. د اوګن نورم راپورونه د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي. عصمت سروند چې بهرني خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. سروند صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د نړۍ په مهمو خبرونو کې خو یو داری چې تاجکستان غواړي چې د می په درویشتمه نیټه په اساسي قانون کې تغییر راولي څو د اوسنۍ ولسمشر دایمي ولسمشر پاتې شي. روسیې امریکا ته په دې خاطر خبرداری ورکړی چې جنوبي کوریا ته پرمختللي دفاعي توغندي استوي. او د عراق صدر اعظم عبادی ویلی دی چې په کابینه کې لوی بدلونونه راولي.
بله، خبری سات د افغانستان په خبرونو پیلو ناجیه صافی الولی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوي. او د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر چنګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وروستۍ څرګندونې ردوي چې ویلي د افغانستان حکومت به په روان میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی رسنیو ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو د رئیس دا څرګندونې تر ډیره د سیمې ګواښونه څېړي. ښاغلی هاشمی ویل چې دا څرګندونې مشخص افغانستان ته نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر جیمز کلپر په خپل وروستیو سرګندونو کې ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د افغانستان حکومت به په روان 2014 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د افغانستان د ملي جبهې مشر خبرداری ورکړ که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انور الحق احدی نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار ته په دې اړه وویل
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو داریږم چې خلق به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني. خو د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسون سره مرسته وکړي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې چارواکي وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. تر دې وړاندې د کابل مزار شریف پر لویه لاره په جنوبي سالنګ کې د یوې ترافیکي پېښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. او د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دولت نه جدید خواهش کوو چې هغه ډلې چې دغه نن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید د دغو معلومات هم وشي چې آیا دغه طالبان دي که طالبان او داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډه همغږي ترسره کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
ټاکل شوې ده چې تاجکستان د می په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو په جنوري کې راوړل د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله وو دیرشو کلونو ته راټیټ کړ او په دې توګه یې د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لاره پرانیستل. وروسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یو بل لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شه، دریش پیته کلن رحمان ته چې له 1992 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو او همداراز ده او ده د کورنۍ غړیو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لوري د پرمختللي دفاعي توغندوی سیستم لیږل به په سیمه کې وسلواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتمي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندنیو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتمي او توغندوی ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. چین هم جنوبي کوریا ته د تحاد په نوم د توغندوی سیستم د لیږلو په اړه ویلي چې دا به د سیمې ثبات زیانمن کړي. د جنوبی کوریا او امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې دوی به د شمالي کوریا د دفاعي ظرفیتونو د زیاتېدونکو تهدید په وړاندې د اتحاد سیستم پر لیږلو رسمي خبرې پیل کړي. دوی دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې شمالي کوریا د فبروري په 1 اوږد واټنه توغندی فضا ته وتغاوه. عراقی صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړې وویل
الی تغییر وزاری جوهری،
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکوي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله یې حکومت ولی کمزوري شوي او خپلوي پالنه ډېره شوې ده. د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه مړه شول. د پیښې په سیمه کې یو شاهد وویل ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یو ښځه مې ولیده چې یوه ساعته نږدې پرته ده، ټول ځان یې پوښلی و خو پوی نه شوم چې ژوندی ده او که مړه. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بېدرکه دی. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکتیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیې د تیر کال په اګست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قاره د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکتیک د تل لیمونو سو ریچ او نورې برخې له دې قاره سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي او دغه هیواد د تیلو د استلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کی مون د ماموریت دوره د 6 کال په پای کې بشپړیږي.
سلام، دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.3. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. کابل اسمان وریځ، د باران د اورښت سرکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.5. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.2. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11.4. او په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د واورې د اورېدو اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1.4.
ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ شي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې د اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه بیا د سی آی اې د مشر له نظر سره موافق نه ښکاري. چارواکی وایي د هلمند په جګړه کې زیات لاسونه ښکیل دي.
په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې دخل دي.
په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوی چې خلک یې دایشیان ګڼي.
خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او باج یې نه لري. دا هغه طالبان هم خلکو ته دغه یاري چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم سلاح هم لري.
په پکتیا کې دنی عالمان هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت زمونږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې ډېر شی موجود دي چې ټول تفصیلي دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوې
اوس دا ډېر وخت کېږي. له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
افغان انځورګر عیسا منګل وایي د نوي نسل هنري ذوق بدل شوی.
د دې مونږ کار ځوانانو لپاره دومره د پامرنه وړ نه ده.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. په خبري ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر ورستي څرګندونه تر ډیره پاسیمه کې د موجوده غوښنو تصویر ارزیابي کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر پروند هغه هوا د سنا غونډې ته ویل چې افغان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ دوه په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونه تر ډیره د سیمې د غوښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غیواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2014 کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس دویان مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی وایي چې دا څرګندونه یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د خاغلی کلاپر لوري چې کومې څرګندونې شوې دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي.
په همدې ډول خاغلی هاشمی ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي همپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت لجدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریس کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سیاسي رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې دا به په سیاسي ناکامۍ باندې داخلي حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږیږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2014 کال او لاغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي. افغان څېړونکي سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د امریکایي چارواکو دا څرګندونې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله وي، خو هغه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په یو سیاسي دریځ خپلولو اجازه ورنکړي چې دا هیواد له سیاسي سقوط سره مخ شي.
امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي په 2014 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ شي. جیمز کلیپر دغه څرګندونې د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته کړې دي، خو د جمهوري ریاست ویاند وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن نصرالله ستانکزي نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ مسله څومره عملي بریښي.
زه له دغه څه څرګندولو سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمع دوه څلور شي، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونو پر مبنا په سیاست کې وړاندوینه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدای. که چیرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنې سی آی ای یا نور کسان وغواړي د دا ول نوی لوبې په سیمه کې شروع کی، نوی اهداف تعقیب کی، هغه نو ډېر بحث ده. اصل کې راته یو پلان کوم کول په سم چې سات کې د یو پوخ سیاست مدار کرکټر نه لري چې یو د حکومت کې چې ستیل نه هاج چې حالت رامنځته کیږي، ولې سیاست دې کوم څه نه کوي چې علم نه لري مثبته قواعد ولري او قواعد.
بل استاد د سی آی ای مشر دغه راز په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بل ستونزه د همغږي نشټوالی وو تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې په نوي حکومت کې یو لړ ستونزې د ناهمغږۍ له وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي په د ملي وحدت حکومت په دوران کې، او د هغه نه مخکې هم په تیرو څوارلسو کلو کې
قدرت کی
اغه مفتخر هم غږیست په نتیجه کې رامنځته کېږي. متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې ډېر رامنځته شوي وو. وګورئ چې پراتوري د ورسره شپږم کال په جریان کې نور څه انکشافات دي، څومره کولای شي چې دغه اتحاد د دوه انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو ارګانیک
استاد په عین حال کې تاسو خبر یاست چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې روانې دي. که چیرې دغه سي څرګندونه کیږي د سولې دغه پروسې ته څومره تاوان رسولی سي، او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونه ته څومره زیان رسولی سي دغه ډول څرګندونه یا دغه سي یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یو خبر دا ده چې معلومیږي چې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت او سي آی ای همغږي نه دي. په دې معنی چې له خوا امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، له خوانه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې د خبرو په ارتباط هم بې باوري ښیي او داسې څرګندونې کوي. دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنګټن کې هم په دې ارتباط کې واحد نظر وجود نه لري، یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی. په یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفینو،
او په خپل حکومت د افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې ډېر اساسي طریقې درې مسایل دي. یو مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خواوې په قانون باندې ځان معتقد کړي. دا یوه مسله ده. دومه موضوع چې کېدای شي د افغانستان حکومت په سیاسي لحاظ غښتلی کړي، هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده. په دې معنی چې باید پارلماني انتخابات ترسره شي، ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي، هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایو یې اخیستي، یا مثلا په سلطنت فعالیت کې د حکومت د سیاسي مؤسساتو په توګه باید تکمیل شي، او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې رامطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي، تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ د وختن ناکام په دوه لارو نه کېدای شي، هم د قانون د حاکمیت له لارې او هم د اقتصادي ودې له لارې نه. په دې ترتیب د حکومت کولی شي چې دغه څه وړاندوینې بیخي په عمل کې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې. جیمس کلیپر ویلي چې افغان حکومت شایي په 2018 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په څو شیبو کې پر همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د استخباراتو ادارې مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. جیمس کلیپر د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته وویل چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سیاسي ماتې له خطر سره مخامخ دی، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. دا خبرې په داس حال کې کیږي چې د ملي یووالي حکومت له تشکیل نه تر یو کال زیاته موده اوښتې او د سولې د مخامخ خبرو لپاره هم د سیمې په کچه هڅې روانې دي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې افغان حکومت څنګه کولی سي ځان له سیاسي ناکامۍ نه وساتي؟ کولی سي چې خبري ساعت ته زنګ راووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0199203540 بله شمېره مو د 0800225515. کولی سي چې د سکایپ د لارې هم زنګ راووهئ. ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. تخنیک همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دی. دوی ته ورزو چې پرې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ عثماني صاحب،
زما نظر خو په دې دی، اول تر اخره چې بهرنیان زموږ هېواد ته راغلي دي، دوی د دې هېواد لپاره متحد نه دي او نه صادقانه ګام پورته کړی دی. د هر وخت دغه جګړه ټوله په دې هېواد کې همدوی روانه کړې ده او همدوی د لامل دی.
ډېر مننه. افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وساتي په داسې وضعیت کې چې تاسې د جنګ یادونه وکړه، د سولې هڅې هم روانې دي، افغان حکومت څه کولی سي؟
افغان حکومت خپله غیر حکومت چې دی اوسده شوی دی، دا غیر مشروع حکومت دی. په قانون کې دا موږ مشروع حکومت نه شو ویلی، ځکه چې دا خپله غیر قانوني حکومت دی. ټول لامل یې دغه موږ دوه خپله مشران دي چې دی تر اوسه خپله خپل حکومت باندې بې اعتباره دي او دوی خپله په سیاسي مشکل کې مخ دي. دوی به هم د دوه او دا امکان لري چې د سیاسي ناکامۍ سره مخ شي.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل. سو نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. دوی ته هم ورزو چې څه نظر لري. اوریدونکي څه فکر کوي چې تاسې افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وژغوري؟ بل اوریدونکي په لاین کې دي، ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله
مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصوي دی. اوریدونکي لکه چې موږ غږ نه اورو، ټلیفون یې قطع شو. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې دغه نظر څومره عملي بریشي؟ کولی سي چې زنګ راته ووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0199203540 د افغان بسیم شمېره مو د 0800225515. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ د لارې تماس راسره ونیسي. ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، خپل ځان را معرفي کړئ. کوم ولایت څخه مو زنګ وهلی؟
سلامونه سړی صاحب، سلام زده یم د پکتیا ولایت نه.
مهرباني وکړئ زده صاحب.
سلام صاحب، تر څو خپل اتفاق او اتحاد او اسلامي داسې په نامي مسلمان یو اسلامي نظام دی، خو دغه ګډې وډې لوبې چې ټول اندېخېسي دا که نن دی که سبا دی، دا د سکوت سره مخامخ دی. او چې چېرته د اسلام او د قرآن قانون په هر چا باندې که هغه په ماري که په تا وي که په بلې نافذ نه شي، نو دا که نن دی که سبا دی، دا سکوت سره مخامخ دی دا حکومت.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل. سو یو اوریدونکي بل اوریدونکي هم پلان کې دیته ورزو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو. مهرباني.
بله
ستاسو ټلیفون رخصت دی.
دا خبره چې د افغانستان دولت په سیاسي ناکامۍ سره مخ کیږي، دا اصل په سر کې صحیح ده، ځکه چې حکومت او خلک ډېر فاصله لري. ورځ په ورځ خلک د حکومت سره لري کیږي. مثلا زموږ د روزګان په ولایت کې موټر سایکلانو په ټول ولایت کې بنجیر دی. هیڅوک کاروبار نشي کولی، کاروبار بېسه په تړه غلی دي، خلک وو اقتصاد سه په تړه غلی دي. نو دا خبره زه اوس تاییدوم، سل په سل کې حکومت ناکامۍ سره مخ.
ډېره مننه ستاسو د اوریدونکو نظرونو څخه چې پروګرام ته مو زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. د امریکا د استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه واورېدل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. د جنوب لویدیځ زون اوپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري هم کوي، نن ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
هلمند د جنوب لویدیز زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په سطحه د لومړۍ درجې ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالیو پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستیو کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې راپارولي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړي. د جنوب غرب زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبری په لاس کې لري دا تاییدوي چې د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې تیت پرک جنگ روان دی، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه شي.
ایران او پاکستان د بسلامن د فرامن کې چې په ساته ملکونه حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
عبدالجبار قهرمان وویل چې دا مهال دولتي ځواکونه په عملیاتو او خلکو ته د ذهنیت په ورکولو بوخت دي، او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له وسلو څخه کار اخیستل دي. افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څومره تلفات اوښتي دي؟ د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي، چې ویل کېږي ماموریت به د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامنو ولسوالیو څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په خبره پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت د ارزیابۍ په هدف هلمند ته واستول شي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت پڅ کېدی، د پښتنې ته د پوځي چارو کارپو باري عارض ځواب ورکوي.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړي هم وي علاقې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو ته هغه څه چې لازمه و پام نه دی شوی. خو په جنوب غرب زون کې اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان د هلمند ولایت د سقوط احتمال ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم اغیز نه کوي.
بلخو د هلمند امنیه قومندان وایي چې په مرجع او سنگین ولسوالیو کې د افغان قواوو په تصفیوي عملیاتو کې څلوېښت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیه قومندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ مرزي احمدزي ته په مرکه کې ویل چې دغه عملیات له یوې اونۍ راهیسې روان دي.
اوس کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې د منګه پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی ده، او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای بجای شوي دي، او د لارې پوستې هم جدید پراسوی دي چې هغه باندې کار روان ده، او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې پراسي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوې دي او څه وخت به پای ته ورسیږي، او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته وخت دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوې دي او تقریبا یو اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چانیز عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغه ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له 40 نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنګ مقاومت نه لري، توانمندي د جنګ له لاسه ورکړې ده او د مالیبې له سپه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب، تاسو وایست چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم د ځاني او مالی زیان رسیدلی ده او یا نه د غوی ژوند خوندي دی؟
موږ په هغو سیمو کې دا جنګ هم چې دوامدار سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحونه پیرونه کوي. زموږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای د اتنه ده.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسول عبدالرحمن سرجنګ وی چې په هلمند کې د روان جنگ په باب ازادي رادیو ته معلومات ورکول، د ویل چې بهرني ځواکونه سیمې ته رسیدلي او سیمه ییز هیوادونه لکه ایران او پاکستان هم د هلمند په جنگ کې لاس لري. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ چې تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم درو، خو سپورټي خبرونه.
سلام په مخړې د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا په سالیو کې د افغانستان یو شمیر ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډالونه خپل کړي دي. په دغه کمیټه وایان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د والیبال، وشو او پهلواني ټیمونه د سیالۍ ډګر ته وتلي دي. ښاغلی نیرو زیاته کړه چې د وشو او پهلواني ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډالونه ترلاسه کړي دي. د جنوبي اسیا سیالۍ هر دوه کال وروسته په یوه اسیایي هیواد کې ترسره کیږي. تکل چې ویده چې د افغانستان د هندبال ملي ټیم نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل لومړی سیالي په هندستان کې پیل کړي. د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی آزادۍ راډیو ته وویل چې د انجنونو د هندبال ټیم به خپل لومړی سیالي د بنگلاديش له ملي ټیم سره او د هلکانو ټیم به خپل سیالي د پاکستان له ټیم سره پیل کړي. ښاغلی نیازی هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د هندبال ټیمونه به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. او ټاکل شوی دی چې سبا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هندستان د کورنوي ټیمونو ترمنځ څلورم دوره سیالي پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دې سیالیو په لړ کې یو بل سیالي هم ترسره کړي. د ښاغلي فضلی په خبره د دغو 15 سیالیو تر ګټلو وروسته به ګټونکو ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د هندستان د یو کورنوي ټیم په وړاندې ماتې وخوړه. د خبرونو پای.
سبون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په دې خبري ساعت کې د غرا پورونو درته لرو. په پکتیکا کې یو ډله وسلول پیدا شوی چې خلک وایي دایشان هم په هغه کې شامل دي.
خلګي یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضی نه لري. دغه هغه طالبان هم خلک وته دغه یایي چې دغه هغه دایشان دي. دوی سره هر څه صلاح هم لري.
په پکتیا کې دني عالمانه هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت موږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفسیری زلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوی
و. زه ډیر وخت کې له وخت ته دا جنگونه شروع شوی دي، نام نیګان شروع شوی دي، هیڅ کار نشته، غریبی نشته. دا
افغان انزورګر عیسا منګل وای د نوی نسل هنري ذوق بدل شوی.
د دې موږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي ساش کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. نور راپورونه هم درته لرو. د پکتیکا ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څلور ورځو راهیسې داعش او ځینو نورو پاکستاني جنګیالیو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په پرمختللو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره دغه ولایت په ګومل او ورمیمې ولسوالیو کې فعالیت کوي. نور حال د محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
دا ورځو په تیرېدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېرېدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګوم لوړ ممی ولسوالۍ د اوسیدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلي چې تور بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او ډیری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
دری ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلی ده. خو هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي په جنګ کې دي، یو بعضې نشانې خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم صلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارجي لس له خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه خپاره شوي وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي وو چې دغه ډله یې له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وي هم زموږ نگران شته، کدی کې طالبانو حضور وي، کدی کې غیر مسؤول کسان وي. حکومت مسؤلیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل تعامل ترزی ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې آواز داده چې زر تر زره په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه ګڼو که په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او په لویه پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره داده چې دی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي زر تر زره د یو حل لار هغې ته پیدا کړی شي.
دا په داسې حال کې دا چې د کورني امنیت د کمیسیون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیکا امنیت قومندان زړور زاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
په ولایت په مرکز ولسوالۍ کې عمومي وضعیت نورماله ده. د امنیتي نهادو مابند کې ډېره ښه مانګي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد ثبوت شواهد مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره په آینده کې څه معلومات هم لاسته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل، هغه به تاسو سره شریک
کړو. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي کا حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنگیالیو د فعالیت مخه ونیسي، وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
ستاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زاویارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان ولسمشر ته، وزیر صاحب داخله ته، او لوی درسي صاحب ته، او ملي امنیت رئیس ته، او سرحداتو وزیر ته دغه ته خواهش کوم، قرآن ته وکسو، رسول ته وکسو، پیغمبر ته وکسو، کوم تجاوزونه پاکستان پټ خو استخباراتي چاودنې کوي اوس ښکاره په زاویارو ولسوالۍ کې هم دروازې جوړوي، پوستې جوړوي چې ګردیز پورې ساعتنه لاندې دی. په پکتیکا کې په خوست کې مخکې کېږي، دروازې جوړوي، څوک مو په پټه مړ کوي او څوک سرګند تیرای کوي. نو تاسو که چېرته دغه شي مخنیوی ونه کړو، عمري مو تاریخ خراب وي او افغانستان به خړ وبو وړی وي او افغانان به در بدر وي. او څومره افغانان چې شهیدان کېږي، څوک میانو ښکار کېږي، څوک د مرمۍ ښکار کېږي، څوک د بمو ښکار کېږي، دغه ټوله ګناه د تاسو څو په نفرو کې غاړو کې اروېږي.
ابو یاسر مستغنی زابل تاجین پلان ټیم ټول د ټول یو د یو ارمان دی او الله تعالی جل الله تعالی او سوال کوي چې په ګران هوا افغانستان کې داسې ټول او ثبات راولي چې پرسته هم د اسمان پر سطح باندې آزاد آباد سوکاله سرلوړی او پیاوړی افغانستان ولي. السلام علی من تعالی.
زه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. موږ د تګاب ولسوالۍ لپاره یوه شپه خانه 15 بستره منظور شوې وه اوه کاله مخکې، اما د کاپیسا ولایت مقامات په دغه شپه خانه باندې د تګاب ولسوالۍ کار نه شروع کوي. آیا د دې علت څه ده؟ آیا دا زموږ حق نه دی چې موږ شپه خانه جوړه شي؟ تګاب ولسوالۍ ډېر نفوس لري، ډېر خلک کېږي او ډېره قوي لویه ولسوالۍ ده. موږ حق لرو چې موږ یو شپه خانه مجهزه ودرو، د احترام پکې ودرو. په نجرا کې شپخانه جوړه شوې ده، د کاپیسا په ټولو ولسوالۍ کې شپخانه شته چې مکمل شپخانه ده. اې موږ تاګه د خلکو دا حق نه شته شپخانه موږ جوړه شي.
نو د افغان په صفت زوایم د ماهیبینو وزارت نه هله کېږي په جدي ډول چې دا رئیسان چې د ماهیبینو سره ډېر سخت ظلم کوي، کله په یو نامو کله په بل نامو، هر ماهیب نه سلسل ډالر، دوه دوه سوه ډالر، یو نیم سل ډالر دا اخیستل کېږي. د شبهني حکومت د رئیسان غونډ لري چې او نوي رئیسان وټټي. وسلام.
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبري سات کې اوریدل. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو هڅې پیل کړې چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکوري د خپلولو مخه ونیسي. داود تپان رپورټ ور باندې برابر کړی.
دا پکتیا یو شمیر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي، ورسته تر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم:
افراطیت زمونږ په دین کې بالکل ذہن نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم، چې هغه په عبادت کې هم افراطیت ته نه منی کړی. لکه یو واقع ډیره مشهوره ده چې درې صحابه کرام نبی علیه السلام ته لاړل، یو ویل چې زه به ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه به ټوله شپه ویښ وسیږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، تاسې به نه کوئ، بلکې زه له تاسو نه زیات له الله تعالی نه ویریدونکی یم، خو خوب هم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخورو سره په شریکه دی وجه طرحه جوړه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل:
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راټیټکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو لارې، د پانتون لارې، د مکاتبو لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد اکانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه بداوي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې لخر کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنا په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې دا نه په دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې دا معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلې شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدني فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال خالد احمد حبیب وویل:
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته په کتوې دي، دوی دغه پریکړه چې د په تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدني فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید د دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغه سې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلک ترې ناخبره دي، پاملرنه وکړي او هغه د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمې چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو او جګړو له کبله د ځینو لویو پروژو کارونه بند شوي او په سلګونه ځوانانو ته چې د بیارغونې په پروژو کې د کار بوختیا برابره شوې وه اوس ټول بېکاره دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته نامنویو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوې دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د نامنویو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړې پاتې دي.
ما چند پروژه های له زیر کار داشتیم، کندنکاری زابوري ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری
یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شاملې وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت 2 میلیونه ډالره و. قریشی همدار از وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از پروژه ها 3 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند کې بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له څلوېښتو نیولې تر سلو تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي، او د امنیت په راوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه و، کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغوله و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډیر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته ده، نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سه چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او نامنویو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
افغان میناتور او انزورګر ایسا منګل چې له څه باندې 2023 رئیس په جرمني کې ژوند کوي، په خپل هنري سبک کې افغاني سبک ژوندۍ ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په نسبت د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک پخوانی سبک انزورګري زیاته نه خوښوي. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته ویل چې د بهزاد مکتب اوس د هیرېدو په حال کې دی او په کار ده د دې مکتب د ژوندۍ ساتلو هڅه وسی. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات مود اسوه چې د آلمان په خاوره کې د تلور 15 کال کېږي چې مسافرای کې کار نه کړم، کم کار کوم. یو خو وخت نشته، بلې ما د شخصي مصرفات په آلمان کې نو زمينه نه راته مساعده کېږي چې په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې د سیټولني همسته چې په دې برخه کې کار کوي، چې د غو سره تاسو په ارتباط کې وو، سیا د خپل غوي به کېدای سي تاسو د هڅونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبره وکړې او غوي ډېر ښه جواب ما ته راکړ، چې د ځوانانو لپاره زیاتر په هنر شوق هغه خلک دي. درته ویل چې چیرې ته څو ګرم او ساړه رنگونه سره ګډوډ کې، ستا د مثال د میکلانج دا وینچي او د موږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد دغه رنگونه دای خوښوي، د لپاره چې دوی ویدي کېږي د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تبلیغ دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي ترې وخته پورې، نو پس لګنه دغه هم غورځي بل را اخلي. د دې موږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
وجه څه کېدلی سي اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی، که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی، څه علت تاسو ګڼئ؟
زه تاسو ته یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې زموږ په څوک چې د موسیقي برخه مخکې بیایي، زموږ دغه هنرمندان د بعد ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثاله راوړم، یو کلاسیک موزیک او نن مډرن موزیک. تر هغه ځای چې زه خبر یم تاسو خپل یو هنرمند یاستئ، څومره تفاوت پکې ده په پخواني کلاسیک موزیک او د نن د غالمغالي موزیک؟ د زموږ په هنري نقاشۍ کې هم عین شسته ثالثه،
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي، په خبر څه پلاس کې؟
بالکل بالکل، زه ته وایم چیرته یو کلاسیک ټابلو، چیرته یو ګرافیک نن مډرن ټابلو، کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړو. بالکل،
فکر کې چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی که یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل شوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د موږ شرقي موزیک د توه مې دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا شوی دی، د ګوروان نه تک تورته وي، دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. د موږ ته په خانه موزیک پاتې ده. د هنر د نقاشه هم ډیر کم ګورمل ته چې تاسو ورکه تللای مر لاړ مول ګالری ملي ته، د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم، ما تقریبا یو نو چراوتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکه ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته،
د کورنۍ جنگونو نه مخکې،
نن نه جنگونو نه مخکې.
او ستاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کال هغه باندې کار کړی دغه اثر مو ګالری ته سپارلی ک تر اوسه پر پاکستان کې خوندې دی بل ځای
باندې نه بندو نه مبالغه کړ تاسو هم چې کم لکامه دی ورځ د درو ساتو نه تر پنځو شپږو ساتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تفهیم ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور د مونږ تاسو د بهزاد مستب کنه چې د خاص خصوصیاتو نه برخوردار ده او د منځ کې چې دی ما په دې کې نوې نوورې راوړي ده. د بهزاد په مکتب کې اصلا بود پرسپکتیو دومره په کار نه کېدو ما دا کار پکې کړی ده. خپلې د تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنه ولی رنگ ورکړی نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده او د خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډیر هم مجبور شوی وم ما نه دي خرڅ کړي د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی ځینې پیروان لري یا ځینې کسان څه چې نورو ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو استاد مشال د خدای پاک وبخښي د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دوره دور د میناتور کې د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد مکتب نه بعد بهر نسو د دې لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي سمرقند بخارا کې هم دغه په هندوستان کې د مغول مکتب هم شته او د مغول مکتب تقریبا ویلی سم چې 80% د موږ مکتب سره شباهت لري چې د موږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نوورې پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ فاصلې دا د مشال نه چې د موږ سره تهذیب کار کولو په تصویر کې د موږ سره عمومین اعتمادي خدای دې وبخښي ته کار کولو نو دوی دوه چې د بین لاړ مړه سولو بس د هنر هم څه تقریبا نشته پکې اوس څوک ونه دي ځکه چې لاړ اصلا د مینیاتور چا پېژندونه نه وه.
په جرمني کې میشت افغان انځورګر عیسا منګل وو.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي ساش کال د عراقي پوځیان د موصول شهر ونیسي. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا یو جګپوري استخباراتي چارواکي پرون موبایل احتمال نویني چې ساش کال دی د عراق پوز د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مهم مرکز موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواک ډګر جنرال وینسینټ ستيوارت د نورو امریکایي او عراقي چارواکو خلاف چې وایي ساش کال به موصل آزاد کړي خوشبینه نه دی. موصل د عراق دوهم ستر شار دی. د عراق حکومت د دې لپاره چې د موصل د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي اعلان کړی چې پر اساس به په زرګونو اضافي پوځیان موصل ته څیرمه ځای پر ځای شي. ستيوار چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې رئیس دی د دغه هیواد د سناجرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د موصل عملیات به پیچلی وي. زه دومره خوشبین نه یم چې په نږدې وخت کې دي دا شارونه ول شي. زما په نظر یقینا چې دا کار سشکل نه کیږي. د همدرز وویل مو شای عملیات پیل کړی شو د موصل په شاوخوا کې ځینې جلا بریدونه وکړو خو په مسؤن ډول د موصل نیول پراخ عملیات دي نه هغه څه چې زه راتلونکی کال یا بل وخت وینم. عراقی ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د دسمبر په میاشت کې رمادي شار له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. له بلې خوا د موصل بند چې له مخکې څخه د نړۍ تر ټولو خطرناک بند بلل کېده د نړۍ دوله خطر سره مخامخ دی. د امریکا د یوې څېړنې له مخې چې د عراق پارلمان پرون خبره کړه د دغه بند د نړۍ دو په صورت کې په میلیونونو انسانان ډوبېدای شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات د جدي امنیتي ستونزو له لړۍ سره مخامخ دي. د جیمز کلیپر د وینا نور جزئیات د فرشته جلالزی پر رپورت کې.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړ چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټول نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای شي. کله پر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل ځبان دي 50 کلن کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې د هیواد نن ورځ سره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس ته حمله لاري په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای شي. داعش په حمله کې له پر مختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څنګه لري او نور ګروپونه هم در څرګندېدو په حال کې دي او په نړیوال تهدید بدل شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګنشمیر حمله کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپل پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا پر تلګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ اریزه بګانی څرګندوي چې د داعش بهرنی فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږترلږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. د تیر کال په پرتله لږترلږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې جلب د امریکا پر ګټو حمله جاری وساتي او دا شای په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکې یا د امریکا کورونی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورونی تروریستان لامل به شای په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سونی تروریستانو لسترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګرځوي، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولې دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حمله ګواښ پیش کړی دی. د په وینا قهرجن او بې باک روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندیدان جمهوریت غوښتونکي ډونالد ترامپ او دیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو هیمشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایګیرو کې ګټون کې اعلان شو. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا په نیو هیمشایر ایالت کې د ګوندونو خپل منځي رایګیري د سیمې په وخت ماشم 8 بجې د خلکو په خوشیو او ګلولو سره پای ته ورسېده. په جمهور غوښتونکو کې میلیارډر ډونالد ترامپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غوړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي.
وی آر ګوینګ ټو میک امریکا ګریټ اگین.
نو موږ خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړې چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
وی آر ګوینګ ټو بیټ چاینا، جاپان، وی آر ګوینګ ټو بیټ مکسیکو.
دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو، په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو، ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیارډونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په سطح تر ټولو ښه تاجران د خپل معاملو لپاره وکړو. هر څه به ډیر ښه، ډیر ژر او ډیر قوي تر سره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور ولرئ. نشپته کلن ترامپ چې د اسلام، شزو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې ورستیو کې جنجالي سوي وي، لنور کاندیدانو هم مننه وکړه او غوښتي ته مبارکي ورکړه. بلخو د دیموکرات ګوند کاندید سناتور ابرني ساندرز په نیو همشیر کې د 85% رای په خپلو سره لخپلې ګوندی سیالي هیلری کلینټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالي تر وبلل او تر وی غشتل شي پر نشدې جمهور غشتونکو د ولسمشری څوکۍ ته ورسیږي. دی وی موږ به پراتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل ترڅنګ ودرېږو او د ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه شیارخي جمهور غوښتونکو چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشري ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ل خپل ګوند څخه د 40% رای په خپل سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پایتنه درسېدلې. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم، په ځنګړي ډول ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه ونې مې ویلې وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکو ولسمشي انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپل منځي رای ګیرنی د سیشن په ورځ ماشام نه وخت پایته ورسېده. د امریکا خبری رسنۍ وایي ډیرو خلکو په دغه انتخاباتو کې ګډون درلود. تر دې وړاندې په ایوا ایالت کې د تیرونی پر رای ګیری او کې د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه تاد کروز او له دیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن ډیری رای ګټلې وې. راتلونکو ګوندی رای ګیرنی به په جنوبی کارولینا ایالت کی تر سره کیږي.
په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درته درلودل. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي، خو جمهوري ریاست وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان په اړه نه دي. په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوي چې خلک وایي د داعش غړي دي. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصول ښار ونیسي.